افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل د ساعت خبرونه کوو. د طالبانو حکومت په خوست کې یو تن نن په هم محضر کې اعدام کړ. پر تورن کس نن له غرمې مخکې د خوست په ورزشي استډیوم کې د اعدام سزا تطبیق شوه. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز بیګا په خپل ایکس پاڼه د اعدام د اعلان په اړه لیکلي وو چې د علي شیر او تریزی ولسوالۍ اړوند دردونکې پیښې د یو تن قاتل په اړه د قصاص حکم عملی کوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د بشري حقونو مدافع ټولنې په عام محضر کې په دا ډول سزاګانو انتقاد کوي او وایي چې هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کوي او په ټولنه کې ډار او ویر خپروي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه رئیس په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا لږ تر لږه 100,000 داسې افغانان متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي چې هیڅ یا یې کم کنټرول شوی او زرګونه تنه یې د امریکا امنیت ګواښي. دغه څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت پرون دوشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کیږي او هغوی به چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي له متحدو ایالتونو وویستل شي. د ولسمشر ټرمپ ادارې وروسته له هغې افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تابع رحمان الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو دزې وکړې. یو سرتیری وروسته په روغتون کې د ټپونو له امله ساه ورکړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډ مهاله مراکز پرانستې دي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام خپور کړی او ویلي دي چې 200 لنډمهالي تعلیمي مرکزونو کې شاوخوا 6000 ماشومان، نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د سنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خورلنډو او ماشومانو سره په لنډمهالو تعلیمي مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تېره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې له 2000 زیات کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاتو ماشومانو او ښځو ته رسېدلې وه او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې اوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی فرانسې ته له سفر وروسته آیرلند ته تللی او نن به د دې هېواد پارلمان ته وینا وکړي. نوموړي په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته وویل د سولې پلان ښه دی، خو د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخوا د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف هم موسکو ته تللی او تمه ده چې نن سه شنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پایله له پوتین سره د ویتکاف شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانه صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. هر اوس د کون کو د مخکله دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کیږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره منځ ته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځ ته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپل یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپل یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، د اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای سو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل سوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل سوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پېژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه دي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادېږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اعضاوو هغه جوړوونکي اعضاوي چې سره یو ځای کېږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اعضاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنې بدلون او تغیرات پکې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو، چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصلې جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حالېږي، دې ته منحاله ماده وایو. یعنې حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حالې وي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده. کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه شي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې دي. خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوي مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلال یاد لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات شي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش شي حل شي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش شوه حل شوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. الو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیت مو پیژندل. اوس راځو د حل کېدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچیر یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو، د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل چې شي لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو، چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي، داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چې څخه دي د آیوني محلول څخه دي. یعنې ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنې که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګریډ او په 100 ملي لیټر اوبو کښې 6.4 ګرامه مالګه حلېږي، انحلالیت یې دومره دي. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 ملي لیټر اوبو کښې حلېږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې ده خپله د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغېز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله، چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو، چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغېزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست، چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په 12 ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کېږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپله عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړه شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو، که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده، چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته فتیر لوسونو کې هم بحث شوی ده، خو په خپل یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅوونو عاید چې د خپل تقریبا په 1995 کال کې 115 میلیارد ته چیش شوی ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارد فرانک ته رسیدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویه وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د 1400 کال کې د 1200 په شمیر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپل په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې د نو دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپل د کاربون اټوم چې د ولانسي الکترونونو د انرژي ډایاګرام د چې تاسو وینئ په دې ځای کې چې په یو اس کې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه دیا اساس چې سوي ده ترتیب سوي ده، چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې هم دې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپل کاربون اټوم چې دغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیسته سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون او کاربون تر منځ کې داسې چې خپل ګران زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اورجن زیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کې داسې چې جوړ کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې د هم مساوي کې په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کې یو کاربون 14 او 12 ته، خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 98.95% پورې د دوی د خبرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو، که څه موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپل څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي، چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. موږ او تاسو ویلی چې دوی چې دي خپله د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اړیکې کېدای سي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای سي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سره چې شکو وښیو. او یو بله ځانګړتیا موږ او تاسو ویلی چې د دوی ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري، او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره چې شکړي په شریک ډول کښېږدي، او اوکتیت حالت چې شکړي غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربون ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګران زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریډایزیشن په نوم سره یادیږي، چې خپله د هایبریډایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده، چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي، او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریډایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي، یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو، هایبریډایزیشن چې ده خپله په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو، چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي، یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ولانسي الکترونونه چې دوی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، هایبریډایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده، چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یې یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره، موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره، یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو، یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی، موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې ده هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي، او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي داسې چې څه شو اوسې مساوي اوسې، ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو، فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ولانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید تر منځ هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنی دوی یو د بل څه شي دي مستویز دي، ځکه د دوی تر منځ هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکې وي، یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکې وي، چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی تر منځ یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګرانو زده کوونکو، د ایس پی هایبرید هایبریډایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده، چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي، او په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې درته یو ایس پی دوه ایس پی دوه درېیم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کښې د ایس پی دوه هایبرید کښې د ایس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا درو دېرش اشاریه درې فیصده برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا دوه پر درېیمه برخه ده شپږ شپېته اشاریه شپږ فیصده د دوی فیصدي یا هم سلنه ده، او همیشه د ایس پی دوه هایبرید تر د اړیکو تر منځ ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په یو سلو شل درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوه هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي او په نتیجه کې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطي او یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د اس پی درې څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 1.5 درجې سره د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 1.5 درجې سره چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کیږي یعنی درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنی څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د اس برخه یې مساوي د یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا درې پر څلورمه برخه ده او ولادسي زاویه خو هم موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هسته په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکا، ب دوه گونی، جیم درې گونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسی سات
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما میلمه هم یو خبريال دی، یو خبريال چې له بل خبريال سره خبرو تکینی نو خایي خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادي راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنۍ دی. ښاغلي څمکنۍ په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکه په پیل کې مې له ښاغلي څمکنۍ څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره تر سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنۍ کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنۍ کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده. او د دې فرضي کرښې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغه هلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د سمکنیو عالي لیسه، او خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په ښو نمرو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خپرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر کرښه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپو ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بیخي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي مثلا هغه په دې پوستو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغو سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو ورسره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکتیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود، او د کوم راډیو چې دغلته ده او زه مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده، او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي، او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی، وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول، موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې، او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل، او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله، دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ، او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
څمکنۍ ولسوالۍ د شمال لور ته د اریوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده، او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده، د جانخیلو سره جوخت بیا د موساخیل ولسوالۍ ده، او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده، او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په الحال تر پوښښ لاندې نیولې دي، او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوامو قبایل اوسېږي، دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده، پړچنار، او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي، دا مو تر پوښښ لاندې راوستلې دي، او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو، یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي، زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او پراختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده، چې هغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې، او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی، دا مونږ تر پخښ لاندې راوستلې دي، او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو، هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه، او همدارنګه په خوست کې له امن غږ راډیو څخه.
سیالی د راډیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ، رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته، نورې سیالې رادیوګانې لری تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو ښه خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، ښه پښتنه هم ته پر ځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عوامو په حوی لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه ته ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي، اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فراختیا شي، د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیمو وغځوي. پاټان غږ رادیو د خپل هڅه کړې ده د نورو رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې شي دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي، او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره، د افغاني فرهنګونو سره، د اصولو سره مطابقت خوري، نو پالیسی سره پټکر کې ونو اوسېږي، هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ورته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي. نو په همدې حق له موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي، او دا د ولس غږ دی، او د ولس غږ چې دی هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه ستاسو له خبرونو به راشو. د بلې خوا ته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یوه ژبه کله چې بډای شي، هغه فرهنګ ورسره بډای کېږي، هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کېږي، یو رسمي ژبه بلل کېږي، خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي، یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي، د نورو ژبو اثرات پرې شوي دي، په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي، او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي، بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لکه کمرغه چې په همدې برخه کې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې، د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپل سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، ترڅو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه وسیږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي، په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي. نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي، او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې وسیږي، نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې بیا کومې لیکنې موږ ترسره کوو، هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي، او تر څنګ دینی مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هماغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې په ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا، هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ او ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسیږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نوم یې راته ووایاست لطفاً، چاپ دی که نه دی، چاپ محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي. نو زړه مغواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته او ولس یې نوي مجبور کړی، ولس یې له ستونزو سره نوي مخ کړی، په هغې باندې موږ خپلې لیکنې وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې دی دغه شهامتونه او زړورتیاوې چې دي هغه موږ راژوندی کړو.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واورېدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسه مو هم کله کله لیکلی دی، یو هڅه مو کړی ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسه مو هم لیکلی دی، لنډی کیسه مو لیکلی دی، یو خوډی ریکم مو لیکلی دی، نو یو هڅه مو کړی ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسي، خدای دې وکړي چې ستاسو دا اورېدونکو جلب توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغه سی یو لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق شي دی، اهل ذوق دا وند خوښي وړ وګرځيږي او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي.
کور مو ودان مننه. اوس خو به هغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مو خوښه وي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اورېدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هره څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول و، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هره ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي سفر کې په سیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هره شپه یې د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمې او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلی په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅ کله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتیدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رانا کیدیش
ډیر زیاته مننه څمکنای صاحب د اثر او محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثری هنری نثرونو اغه محتوا او اغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل دا ډیره وخپختنه ده او ډیره جالبه خپختنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي زمونږ د هیواد رکود هغه اصلي عوامل فرهنګي قیودات دا علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول د مینې د محبت جریانونه د بیوسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثری ژبه باندې لیکل دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره له کومو چیلنجونو سره مخ یو او زمونږ ولس څه ژبه وي یا د دې فرهنګ څه ژبه وي کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمند تکل صاحب هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پدا د خلکو د عامه په هوی په موخه د دوی د ذهنیت جوړولو په موخه نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې هغه مو د پټان غږ راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي ترڅو خلک خوندم ترې واخلي او ډبل پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختونه وي او مونږ به څنګه نه منو په سر سترګو به منو زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي ترڅو زمونږ هغه علم زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي نفع ورسیږي مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی مونږ خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي خپل فکر مصرف کړي دي خپل انرژي او ترڅو چې مونږ خپل هیواد ته د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو د قلم له طریقې وکړو د ژبې له طریقې وکړو نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همداسې به زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني.
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان. مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستی. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدۍ ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ په رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکې په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېپایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب. یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته او اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کیږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی، ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق، د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نژادي او مسائل چې دي، دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له تربګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه، عامې ګټې چې دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو. دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلدي ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه وو. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
لار